السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی د دغه یو ساعته خبرونه ډیره برخه مخکښو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ د کابل استودیو په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل په غونډه کې ګډون وکړي. افغان پوځیانو ډیوران کرښې ته نږدې پوځي تمرینات کړي او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه د هو یا نه پرېکړه نه ده کړې. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلندلیک راستول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل کره نېټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پیل ته د ټولو 400 بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی. خو ولسمشر که څه هم د ټولو د بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی، تر اوسه یوازې 80 تنه له دې ډلې آزاد شوي دي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک کې ډیوران کرښې ته څیرمه هوایی او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیاد دغو پوځي تمرینونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې وس لري.
نور تاسې بې دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسې بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته له هغه نښته وشوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د پکتیکا په مټخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطعې مسؤول هم شامل دي.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همداراز ځانګړې کېتې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله وړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامي قمندان د لیزري قطعې مسؤول اباسین امدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټوله شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته له کومې مرګ ژوبلې پرته پای ته ورسېده. طالبانو لا د مټخان د جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. خپلواکو سرچینو هم څه نه دي ویلي او د دې ادعا تاییدول هم ګران دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خو دی غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دا خپله دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه وینئ چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي دا چمتو ده چې د واک واګې لاس کې واخلي. نیوزیلند د اگست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړی. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. د دې هیواد صدراعظم جان سینیدا اردن لخوا په دغه اعلان کې ویل شوي چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 ټاکل شوې. پخوا دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ورځو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات و نه ځنډول شي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي د دوهم دور لپاره هم انتخابات وګټي. او روسای خبردار چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزنی هاټ سټار په انډونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤول اجای اورورا رویټرز آژانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډېر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډېره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه څاري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزه لزان سره ولرو چې وا متحره احمد زیده او بل قمر نیازیده را سره دوی بعد تلیفون په کرخه را سره وي او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د دوی د زده کړو په اړه باندې، د دوی د فعالیتونو په اړه باندې او نورې پوښتنې چې ستاسو ذهن کې پیدا کیږي کولی شئ له دوی سره یې شریک کړئ. د هغو تر څنګ به د ښځو د جوړیدونکو شورا په اړه هم ورسره خبرې وکړو او تر څنګ سبا ته د ازادۍ ورځ ده، د ازادۍ د ورځې په مناسبت به هم یو څو پوښتنې موږ هم ورنه ولرو او که تاسو هم غوښتلی وي نو ګډون کولی شئ او خپلې پوښتنې ورسره شریکولی شئ. درنو اوریدونکو، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ، په دې خبرونه کې را سره ونډه واخلئ، د دوغو دوو میلمنو په اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. همدا اوس موږ سره په لاین باندې اغلی متحره احمد زیده. اغلی احمد زی، خبرونه ته خره خلاص
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشحاله یو چې په خبرونه کې له تاسو سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژنی، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنئ نو ښه به وي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زوره متحر احمد زی، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د کلی یم. په قوم احمد زی یم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي او عالي زده کړې مې اریانا لیسا کې فارغ شوم. وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې ویلې، نو بلې دې څنګه پوهنتون خلاص کړو. نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. راته مو که پاکستان ته لاړو، زه تقریبا 18 کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی. فعالیت مې درلود، اوله د مکتب استاد وم، ارتي سره بیا مغه سیمې طریقه مې خپل مکتب جوړ کړ. نو تقریبا 2 دورې ما فارغان ورکړي دي، چې نکۍ جلسانو لولو جیو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کمیشنل ترینر افسر او مسؤول د زونو. وروسته لږ نه د خلکو په درخواست باندې بس کرځای سه وټاکل شو. بیا زه شورای ولایتي ته راغلم په 1940 اتیا کې. لږ وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې زموږ رای په وخت کې مانوي صاحب رئیس و، منطقوي خلکو چا څه په ساحلي کارو کې کارونه کول. یعنی ما خلکو ډاډ راکړی، بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا 1990 کاله
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلی احمد زی. زمونږ اوریدونکو به هم له تاسې نه پوښتنې ولري، خو که راشو اول یوې خپلې پوښتنې ته. تاسې یادونه وکړله چې ډیرو ولایاتو کې تاسې دندې ترسره کړې دي، څو ولایتونو نومونه مو واخیستل. تاسې خپله د کوم ولایت یاستئ او خپل ولایت ته مو څه کړي؟
شروع کوم درته له ما درته چې د لوګر ولایت یم، د محمد اغي ولسوالۍ او د سرخاو د کلی. شروع کوم لغه خبره مې تیز وکړه، هغه زه خپل اسان د لوګر يم، بیا محمد اغي ولسوالۍ دی، بیا کلی د سرخاو کې خپل ډاکټر صاحب اشرف غنیم د موږ جده تقریبا موږ سره نږدې و خپلوانې.
په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې ستاسو پلرنی ټاټوبی دی، تاسو دې سیمې لپاره، البته د ښځو د پرمختګونو لپاره، که د خپلو کړنو یادونه وکړي؟
ډېر ښه. ما په کومه دوره کې، په کوم وخت کې چې شورا ولایتي کې وخت په وخت باندې زه تلم، زه از ولسوالۍ ته تلم، څو سي څوک نشي تلی، زه خوښي ته تلم، زه برق ته تلم، زه ماغه ته سرخ ته تلم، ما ډېرې ستونزې حل کړي، برکې برک ته تلم، سرخاو ته تلم، د مال در لاسته راوړنو سرخاو کې اولین وار موږ هلته مکتب جوړ کړ، ما د ورور د ورېندار په مټ باندې دی، هغو ته ما فاند واخیست، پروژه مې ستاسو د جینکۍ مکتب هم تاسیس کړي، او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ. دا ډېره غټه خبر وه، هغه چې د باندو خراب و ویجاړو، ما هغه باند مې ورغاوه. نو د خواګانو ته ما خپله کله چې د سوری ولایتي دوره مې خلاص شوه، زه تقریبا یو کال شاګرد محوري د کوار برنامې له لارې نه زه هغه وم ترنار وم. ما په هرې ولسوالۍ ته زه تلم، لاس پنځلس ورځې به بیا همالته ما استادانو ته ترینینګ ورکړه. نو محمد اغا کې سرخاو کې بهم دا کار کړی، زرغون ښار کې بهم کړی، چناو کې بهم کړی، د محمد اغا کې بهم کړی، همداسې په مختلفو ولسوالیو کې به زه تلم، په مرکز کې مې هم کړی. ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانې به مې راغونډولې، به مې دوی ته شیوه د درس ورښودله. اول دا چې دوی باید یو استاد مکتب ته ځي، باید پلان ولري، دا پلان څه رقم دوی جوړ کړي، نوشته یې کړي، یو وخت کې نو دوی صنف کې کار شروع کوي، یو شاګرد محوري په دې معنا، یعنې ټول کار باید استاد ونه کړي، باید شاګردانو ته وخت ورکړل شي، په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي، چې هغه له دې معنا ده سم درې کټګوري تقسیم کړي، هغه ډېر لایق او متوسط، او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دوی ته ترینینګونه ورکړي، مختلف پروژې مې دوی ته د خیاطۍ، د سواد آموزي، د دوی له حقوقو مې دفاع کړې، کله دوی حقوقي مسایل درلود، معرف کې مشکل درلود، په ولایت کې ساتي مشکلات او کومکونه مرستې. نو په مختلفو برخو کې ما ډېر په جرات سره د دوی له حقوقو دفاع کړې ده، او زیات وخت به زه نارینه وو سره مواجه وم. اسلامي حقوق د دوی، چې هغه میراث ده، هغه علم دین ده، هغه مدرسې دي، ما زیات وخت به علماو سره هغه برخورد، هغه به مې ورته ویلې به مې چې دوی باید خپله کوره راشروع کړي، فضل دوی خپله مېرمن، د خپل لور، د خپل خور باید علم دین وروښيي، چې هغه بیا همداسې را ووځي کلي ته، د کلي نجونو ته یې وروښيي، د کلي نجونې همداسې فرض مثال دا په یو شکل د موج باندې را شروع کړي، چې تر هغو موږ خپل دین باندې پوه نه شو، نو موږ هېڅ وخت نه شو کولی چې دنیایي علوم هم خو زده کړو. دې څنګ سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه وه، د هغې پورې راتګ ما ډېر کوشش وکړو، په هغه وخت کې چې زه لوګر کې وم، د پانتون، د سراک، مارف، سرنوالی، کله پراختیا مختلف بخشو کې کله چې په لوګر کې ما ډیره فعاله ونډه درلوده مشترک دوستان ما پیژني چې د زوري په نوم ما لچا کمه شان نه خسته متاسفانه فرض مثال کا خلکو د انتقارم کو په ډیر خوندرمی سره کار په ډیر علاقه سره کار کو د غریب حقوق نه همیشه زیات دفاع کوله اول قدم ته لسه په دوم قدم کې ځوانان د دې سره چې واسطه نه درلوده یعنی همیشه زله کسپار خوند مخه ته ولاړو.
بله ډیر ښه. آغلی احمد زی، تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي؟ یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره ستاسو کارونه به د ښځو لپاره ستاسو په اند څومره ګټور او څو سلنه کافي وو؟
د ما د شورا ولایت کې چې ما کار کوم هلته خو ډېر لرې نقطو ته زه تلم، خپل ځنه یو منطقه و هلته مورې ورته ویلې ما پیدا کول چې دلته مونږ تعلیم یافته خویندې پیدا کړو، نو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړي دي. هغه چې زه پیدا لم چې فرزند دلته تعلیم یافته خویندې شته یا دلته سپین ګیري نارینه شته چې خلک ترې راست نه کوي، نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو ځایو کې مکتبونه ما جوړ کړي، یعنې مکتبونه مې ایجاد کړي، خلکو ته مې دا انګېزه ورکړي چې دوی باید د جنکۍ مکتب جوړ کړي، دوی باید خوندو د علم دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړي دي، تشویق کړي. او د دې په ضمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې سلامغه تاریخ تر اوسه پورې دوام لري، هغه ذهنیت سازي و په ضمن کې موګه خلکو ته ورخ ودل چې یو خزه رهبر کېدای شي او خزه وکیل کېدای شي او خزه رئیس کېدای شي. زه تقریبا اولین خزه مې یعنی یوازینی خزه چې په ستاسو د افغانستان باندې موګه تخنیکی خزه نه په زراعت کې درلوده، نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده، نه په انکشاف دیات کې درلوده، فقط یو خور دی موګه واڅه فائدہ ماته اگر رئیس تیرسوی و اما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې تخنیکی بخش د مقدر رئیس نه درلوده، ما تقریبا لنوین تر اخره ده نو دا پورې ساتي نه کاله کیږي، ما زه ډیر فعال رول ما ولوبه او ما خلکو ته ورخو ده چې وکړه د انجینر کېدای شي او وکړه یو ښه مدیر کېدای شي، او هغه پروژې چې ما تطبیقولې لغه قطعا فساد نه و، ما شرکت سره هیڅ وخت معامله نه کوله، ما خپل څه خیرات نه دي شته غواړم، ما زه پیسې دولت پیسې درکې، زه پیسې در کوم زه کار دي شته غواړم، زه د کار په کیفیت باندې همیشه ما غوښتل پیسې لا تاکید میکو، څنګه یو دلیل هم ده شی چې ځکه چې وګورې سم ما ته بعض کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول، هغه په دې معنا نه په دې څه ما هیڅ سره سازش نه کوم، فقط خپل کار مې کوم پاک ستره، اگر کوم کار ته ما تر اس پر سوي و تخنیکی ته عام ډیر په اسانه وجه کو په لوی جلسو کې د فاتر کوله، نو اکثر پروژو نه اکثر فزن کوم کنه په دې جرات سره مې د فاتر کوله، یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړی دي ما د دولت په ساته باندې او کده ولس په ساته باندې او کده سیاست په ساته باندې ما ډېر ښه فکر، یعنی زه بدون دې چې زه فرض شخصي منفعت ما د نظر ونه، یا بدون دې چې زه فرض مثال وایم چې ما به څوک دې چوکۍ نه لري کی، نه ما دغه مسالې ته نه کته چې ساقه حقوق چې دې افغانستان په ګټو چې د خلکو په ګټو ما خو ډېر جرأت سره نشه دفاع مې ترې کړې ده اوس هم ترې کوم، نو یو دلیل هم چې ما د په اصطلاح خلکو په ما باندې باوري و دا واغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنی سپیشل ښځه دا دفتر شی له حقه حقوقو دفاع کوي، د چا طرف نه کوي، د وطن د ترجمانه ده، د وطن خدمت ترجمانه ده، غریب دوسته ده، نو د ما فعالیتونو هدف هم د موږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت و، د جنګ مخنیوی و، او دا ښودلو چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبر اوسېږو، یو ښه رئیس اوسېږو، یو ښه مدیر اوسېږو، خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم، زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم، مخکې له ما نه هم خویندو کار کړی، په کلیو کې هم کړی، خو په دومره جرأت سره دوی نه درلودل، فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي، مخکې له موږ نه یوه خور په نوم د جاندار عامر پایس باندې هغې کار کوو، ولی اگه کار دسی و چه با ما اتاق پره ما دو دوزتی بیچارا براغل ما اتاق که بناسته ولی ده ما پر اتاق سره نن برس زدیر خوشحاله همه ده پکتیا خواهنده تا ما اخلاقی جرات ورکل دوی تا ما ده تعلیم پو بخشه که ما زیاد تشویق لسواله تا لالم انتر دند پتانه میران شا پوری زلالم یو تعلیمی ده معرف کمپاینم شروع کلو لنزدینم ولسوال سایبان ولیدل فراغان ولیدل خزم ولیدل استادان ولیدل هغه سره موږ د کومکو کو دغه مشکلات هم راټول کړل فرض مثال اولین وارم د زمي لپاره آمادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړ استادان مرتبونی ول په مختلفو بخشو کې اولین د جنکیو مکتب ایجاد شو خصوصي لیسات مختلف دي نو که پانتون او که معرف او که زراعت بخشی و که دنکشاف دیات و بخشی و که غونده وی یعنی بوس که میدیا بخشده خواهنده وقتا دیر داده دی پدی بنده پیجی طول ما توایی سه مگه دی فکر کهو چه دلتا مکتلتا و مور غونده یا لکه و غار غونده سوکتا او حتی نتیجه سه پدی بنده دی سه دی پاکسیا خلق باوجی سه دیر درانه خلق دی واقعا دیر درانه خلق دی ما دیر قدر کلی زدوا کلی سراغلیم زدائیس نکوم ما پکتیا کې یو ورځ سره کړي دی وځي چې دوه ورځې دومره راحتم سره نه غواړم خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فکر کار څه څه لیکي کولای هغه به باوري وي او به اعتمادي نن ورځ ګورو خو دل چې وکړه واقعا ماولم کې دلې چې رئیس دې دای چې رهبر هم دې چې یو ښه مدیر هم دې بله په دې اساس باندې موږ یو غټ کار ما په پکتیا کې جوړ کړي هغه استعمال صحیح ده یعنی ما خلکو ته ښودل چې ښځه د اسلام په ایجاب کې او د راز په ایجاب هم نه غواړم زه لوی سپي کړی سر کوم ښځې چې زموږ د پښتنو پلاو ساتر ده یعنی د یو ښځه د اسلام په ایجاب کې یا د پښتو د دستور په ایجاب کې دا ولې چې خپلې خپلې دندې وړاندې بوځي او ماسره وخت نو د باندې موږ فعالیتونه وکړو چې د بدبختیانو باعث ګرځي د فرار باعث ګرځي ډېر مشکلات پیدا کېږي هغه جګول مار ده جګول وایو ډېر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسفانه دا سرتي محدود کرونا راغله دغه کارونه درو نه زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د مشاره کار کوي دي ما امتیازي تقریبا هو په شپېته مطلب سواده موزیک لپاره سمپونه ایجاد کړل چې ماته کوم کار ته مړې وو هغه دولت خواسته وو پنځوس نو شپې ته سنفنټر مورته امتیاز راکړه د دې سن سره پوهنه کې هم کار کړی دی چې وروسته له ما نه ډېر کسان هغه ته راغلل ماونه د تدریسي راغله ولسوالۍ کې امرین راغله نو زما اول کار هغه ده تعلیم تربیه ده میډیا ده او زوم کار زما د
بله بله آقای احمد زی استاسی د تلفن کرخه د سی قطع وصل کیگی لکه کی دیشی زیت متغیر ورکی ک غږ مو د ثقت وصل کیږي تاسو خپل ځې تلګوندې تغیر ورکړئ زمونږ د بل میلمنه اغلی قمر نیازی په کرخه در سره دې ته به خراب لاس وایو بلو اغلی نیازی ستړي مشي
خیرونه یوسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده. خوشاله یم چې ستاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو. مننه، ژوندي اوسئ.
ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې مو ګډون وکړ. اغلې نیازی، که د خپرونې د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ور وپیژنې، که څه هم ستاسو له نوم سره اوریدونکي آشنا دي، خو که یو ځلې بیا ځان ور وپیژنې ښه به وي.
بېخي ښه خبره ده. قمر نیازی یم، د هلمند ولایت څخه، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زه فعلا د ولایت مقام مشاور یم د ښځو په چارو کې، او زمين کې ډېر څه لاسته راوړل لرم. د دغو نه ژوند په تجربه کې ډېر څه د لیسانس تر کچې زده کړې لرم. همچنان معلمي مې کړې ده، تقریبا درویشت کاله مې معلمي کړې ده. هغه تر څنګ مې یو خصوصي ښوونیز مرکز، د نوي البیروني ښوونیز مرکز په نامه باندې، چې هلته مې ډېر فرصتونه خوندو ته مهیا کړی. مدرسه مې یو بخش کې خوندو ته جوړه کړې ده، کې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي صنفونه لرو په کې. همداشانې د ښځو چارو ریاست مې کړی، او مدیریت مې په مکاتبو کې کړی. دغه دا د ژوند تجارب دی چې زه لرم د ځان سره.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه اغلې نیازی. یو اوریدونکی به راواخلو، بیا به راشو خپلو میلمنو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې اوریدونکو موږ ته زنګ وهي، مګر په می تلیفون ته نه یې. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
امانه ورما د اخر کور سلام تاسو ملمنه ته وګورئ، ته وګورئ زادر کوم تخات او زنګړې سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ نمبر ته وایاس، د کوم ځای اوسیدونکو یاستې؟
امانه رضا خان ارمانی در سره د ننګرهار نه.
رضا خان په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریک کړئ.
امانه نخور کوي په دې کنه چې دې خور نه کدا د لوګر ولایت کنه، او لوګر کې کوم ګور یو کنه ته د فزو سند دې درته زیات دي په دې هغه کنه چې دا بل ولایت کې خدمت کوي. نور ولایتونه کې ولې ټول لوګر ولایت ته دغه توجه نه کوي چې دا ما غزيده.
اها، اغلی مطهره احمد زینمو پښتنه دا د چې ولې ټول کارونه د لوګر د پالنه کې، ځکه چې هغه ډیره ستونزې لري. ډیره زیاته مننه، ډیره مننه.
دا چې ډیر پالانې د لوګر ولایت لکه مقدس احمد زین خور دا ده کنه، او لوګر ولایت کې ډیره د معرفت ستونزې دي. اخره پر وړاندې ډیر تاوتریکوالي پیښې سب پیږي پکې، ولې دې ته کومه توجه نه کوي دوی.
ډیره زیاته مننه له پوښتنې نه. مو مننه را به شو بیا هم اغلی مطهره احمد زی ته. اغلی احمد زی په کرخه یاستی؟
بله، و و مې زه دی.
مهرباني وکړئ.
بله، زه به دی ورور ته دسې وایم چې زه له څلور اتیانه د لوګر د خلکو په خدمت کې وم، تر د ننوي تر پنځوسم کاله پورې، تر اخره پورې. نو داسې و چې رئیس جمهور مناسب وګڼله د زون په ساته باندې یا واغی ورکا، او ماوینی یا مرستیالی اغی کولی گمارلی. نو پا غی حساب اندری صاحب جمهور دا وکو مارک زی پکتیاغ پار دا مقام دا ولایت مرستیالی وطا کلم. نو مخی لغن ما کم فعالیتون دوی تا ویلی دی اغا پا غی وقت زی پا لوگر کم اغا ما کارو نکری، او وست زی دل تا جیس ما تراغلیم یا دی تراغلیم دلیل دا شایده چې پکتیا هم بخش د لوګر دی، یعنی د لوی پکتیا په ساته باندې موږ غواړو. او راغلنو د معرف مشکلات، او دا موږ په لوګر کې ډېرې تکړه هغه لرو، وکیل صاحبان لرو، محمدي ده د شورای ولایتي کې وکیل صاحبانې دي. او اوس هم که فرض مثال د ما ته ضرورت دي، د ما شماره تاسو ورکولی شئ په دواړو سترګو، زه د کوم چې پوسم د ما خیر سږي، زه د ما د مور پلار ټاټوبی ده، پلار د لوګر، زه د لوګر یم، د موږ نیکونه ټول د همدې دي چې زه په خدمت کښې مې انشاءالله دریغ نه کوم.
بله، ډېره مننه احمد زی. قمر نیازی ته به راشو. اغلې نیازی، زما غږ اورئ؟
بله بله.
لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی، د خزو په ستونزو به په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډېرې څوي، او دغه ستونزې تاسو له کومو لارو حل کولې؟ یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډېره مرسته کوله؟ البته کومې ادارې؟
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د ښځو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، یعنې د دوی په نفع نه تمامېږي. هم جریان کې د تاوتریخوالی د دوی دغه پکې داسې مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي، که طلاق وسي، هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوره وایستل سي، هم ښځه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاص آګاهي نه لرو، فقط رواجي شریعت مو تر دننه ورځ پورې مخ ته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه بے حد بے اندازہ ڈیرا دا، یعنی فرار از منزل خزیه ما تے ڈیرا تلے کرے چیزا با خزو چار ریاست نیو من بے تاوتی خوال اللہ وجی تخل آگا خزو دکور تخل فراری کے دلا، او دا اصل جرم ہم ندا فرار کیل دام پر پتنگ شوی ہی دے مشکلات اللہ وجی تخل دے تا نور چارا پاسا نیی مدر رسی بازی اجباری زواجون دی ہلمن کی چی پښتنه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلنه یا کلن سپین ږیري ته، همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یوې نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي کله چې دا واده سي، دا د پلار د کوره راوړې ده، دا د پلار اجازه نه لري چې لاړ شي، ته یې خرڅه کړې په موږ باندې، چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسي منځګړتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټور و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عامو خلکو ته د منلو وي، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړي وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علما پکې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو دپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هو همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران. نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د خدانه کرده په بازارو کې سي، او په عکسو کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ ته مخکې نه و روښانه، اوس راته روښانه شوله. دا د خلکو لال ذهنیتونه خلاصېدله چې زه ښه ده. یعنې دغه دوه قوتونه وو چې موږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله، او اتیا فیصده، پنځه اتیا فیصده، حتی داسې مواردو کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي، د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېده.
بلی دیر مننه. آقای احمد جی تاسی خو پکر خیاسته ایرا سرم.
بله
تاسی په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسی د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د پاره د خزو لپاره ډیر زیات کار کړی دی. رابه شو تاسی تعلیمي دورې ته تاسی د نورو نجونو د پاره د تعلیم زمینه برابره کړې ده. تاسی د تعلیم موده څه ډول وه که د هغه وخت لږ کیسه راته وکړئ، لږې راته ووایاست چې توپیر یې څه و، یعنې دغه اوس شته ستونزې هغه وخت کې وې ستاسې په وړاندې که وې نو څه ننګونې وې؟
ډېر ښه، ډېر زیات خوشحاله یم چې زه تاسې سره په اړیکه کې یم او خپل ولس مخاطب
یم.
زموږ یو خوش زه به البته د ټول افغانستان په سطحه دغه وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپله به درته وایم. هغه دا وه چې زما پلار پوهنوال عبدالهادي یاري اولی متخصص د ژبپوهنې وو چې د مشیګن یونیورسټي نه هغه راوړی وه، ماستري راوړی وه. معاون د علمي د فاکولټي وو، استاد د پوهنتون وو. نو دی ډېر روشن فکر انسان و، پخواني مشران ټول پېژني. نو زموږ پلار څه وخت موږ ورته ساکله چې دی بېرته له امریکې نه راغی، وایي دوی ویلي چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، زه خارج ته لېږم. نو زما نیکه محکم و، نو موږ داسې وو چې زموږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې او دا دوستان ټول زموږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده. دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلک وو، په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک وو. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په بخش کې ستونزه نه درلودله. له مغه اوله موږ ته زمینه مساعده کړې وه، زموږ مشران د خدای وبښي، هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم بخش کې، زموږ مصرف بخش کې. زما مور زموږ خویندې زیاتې وې، مور به مې کله ویلې وای د جنکۍ به څه پیدا شي، په پلار د ډېرې ګرانې وې. نو ویلې به چې زموږ مور ته ویلې چې زما زه نور نه یم، زه خفه، خو زموږ مصرف زیاتېږي. کله چې موږ به پوهنتون ته تلو، په وخت کې به مو درې رقمه فرزندي پسرلي به مې یو رقم کالي، د وړي به م بل رقم، د زمي به م بل رقم. زه ویلې والله پلار دې څومره هوښیار سړی دی، وای ما ویل چې جنکۍ به چې مصرف وکړي دا خو رښتیا کار کې دی، پتلون واغوندې زه ته کورتې یو بالا پوش د تاسو خو رښتیا مصرف زک دی، زموږ خوای دی پنځه پک خوای دی. نو ما څه دي شنه شخ کنده موږ بسته خاندان ته د ماما کورنۍ و، کوم موږ او کده خالام و، کوم ترونه و، بسته کله دی موږ د سرخه په دې بس هیڅ مشکل نه درلودم، خو قابل ته وسیدلم د وطن کې ځوان نه کاو په قابل ته. یعنی ما د موږ د تعلیم په بس کې، د فاکولټي په بس کې هېڅ نوه ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فامیلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولې په وجود هغه هم هغه کومو منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلوده، هلته بېچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعجیب لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرزن مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو. حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري وو، موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرزن چې موږ د ښار لیسې ته راغللو، ښار ته راغلو، ابتدایي مکتبونه کلي کې وو، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ و راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې، خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نګاه د فرهنګي، هم له نګاه د اقتصادي، هم له نګاه د فرهنګ موږ به تشویقولو، همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغه څه نه وو، د افغانستان په سطحه په کلیو کې هېڅ مکتب نه وو، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو، په سطحه مشکلات وو. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر ارامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وکړي، د الدراز زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استوده وو. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یو میاشت خپل کلی ته تلو، سرخان ته رخصتي به مالته تېروله، ځکه بیا به وړې راتلو مکتب ته. په مکتبو کې د موږ تدریس ته بیا ډېره زیاته اوچاته وه، د موږ د انګلیسي استاد وه، هندي وه. نو درسونه ډېر په جګه سویا باندې وو، په ډېر جګه ساته باندې وو، که ابتدایه کې وو که په لیسا کې وو. استادانو ډېر زیات کوشش کوو، موږ خپله ډېر زیات کوشش کوو. د موږ په وختو کې نندارتونونه وو، هر کال به زموږ خیاطیانې چا به چې خیاطي کړې وه، د معارف نندارتون ته به تله. په طور مثال ښه خطاطي به یې کړی وو، ښه رسامي به یې کړی وو،
دا مسائل به ټول تل د تشویقي بڼه درلودله. نو دغه وختو دموږ وختو کې واقعا د داود خان وخت آخره و، د ظاهر خان په وخت کې موږ تعلیم کړی ده، موږ هېڅ کوم احساس د هغې نه ده کړی، مشکل هم نه ده احساس کړی. خلاصې کلام خو نور خلکو شکه چې ټول بیا داسې نه وو، امید آرام و امید ښه و، خو خلک اکثریت خلکو د لارې د فاصلې لپاره چې مکتبونه نږدې نه وو یا فرض مثال په کلیو کې مکتبونه نه وو، اکثریت دا چانس نه درلود، خو چا چې ویلې هغو ته مشکلات نه وو.
بله بله، ډېره زیاته مننه. آغلی قمر نیازی، د دې پوښتنې په تړاو به یوه بله پوښتنه له تاسې نه ولرو. په افغانستان کې ډېری نجونې دي چې غواړي درس ووایي، زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، مګر تر یوه حده پورې کورنۍ ملاتړ لري، مګر بیا د پوهنتون تر کچې پورې دوی کورنۍ ملاتړ له ځانه سره نه لري، حتی له موانعو سره مخ کېږي، نه پرېښودل کېږي چې لاړ شي. په بهرنیو هیوادونو کې داسې څه نشته، که چیرته یو څوک د داسې څه سره مخامخ کېږي نو بیا یې حکومت دولت ملاتړ کوي. په افغانستان کې که یوه ښځه کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري، آیا وبتوانیږي دا زمینه ورته برابره ده، یا هم تمه کېږي چې برابره به شي په راتلونکي کې چې دا د کورنۍ د ملاتړ نه پرته درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي؟
ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې دا امکانات او دا فرصت خو تر اوسه هېچا ته نه ده مهیا. زه خپله په داسې کورنۍ کې راپورته شوې یم چې ما موږ پنځه خوندو کې یوازې زه د لسانس کچه پورې زده کړې لرم. هر یو چې تر څلورمه صنفه پورې مکتب ویلی، بیا د مکتب څخه ایستل شوی ده، نور دې بس د ټول شی د زده کړه ملاس ولې نور کور کار دی وکړه. نهم صنف پورې یوه خور کې مې مکتب ویلی ده، د مکتب څخه ایستل شوی ده. شپږم صنف پورې مکتب ویلی ده، د مکتب څخه ایستل شوی ده. یعنې هېڅ امکان نه لري. همدا اوس هم موږ ټولې نجونې د خصوصا د هلمند په ولایت کې د دې حق نه لري چې خپل تحصیلاتو ته ځان ورسوي، او موږ په دې امیدواره یو، امید ورته لرو چې خدای دې داسې ورځ راوړي چې د کورنۍ د سپورټ څخه بغیر هم یو جلکۍ وکولی شي، د دولت په همکارۍ باندې، د یو نهاد په همکارۍ باندې، د یو مهربانه فعال مېرمنې په همکارۍ باندې، چې دوی خپل دغه تحصیلاتو ته ادامه ورته ورکړي او ځان تر یو ځایه پورې ورسوي. مګر متاسفانه تر اوسه پورې داسې فرصتونه چا ته نه دي مهیا شوي دي. ډېر مشکلاتو سره یې موږ خوندې مخامخ دي. خپله د اکثر شاګردان چې راته وایي چې دغه د نهم صنف کې یم، نور مې د مکتب څخه باسي ورکړی یم، هغه سترګنۍ مې اجازه نه راکوي چې زه نور مکتب ووایم، زه نور سینټر ته نه راځم، د مکتب څخه یې ایستلی یم، د سینټر څخه یې ایستلی یم. بیا دغه فامیلانو سره ارتباطات نیسم، هغوی ته وایم چې کوشش کوم قناعت ورته ورکم، ورته وایم که د فیس موضوع یې خو ما د خوا څخه فیس ورته معاف ده، او که دا موضوع یې چې ماحول څنګه ده، خو راسئ تاسو هغه خسرګنۍ ته یې ووایاست چې راسئ دا ماحول وویني، دا ځای وویني. حتی هغوی هم وکولی شي چې خپل لورګانې راوړي په دا سینټر کې موږ سره شامل کړي، موږ مدرسه کې دې شامل کړي، د دغه دیني علومو څخه، د اجتماعي علومو څخه خپل اولادونه برخمن کړي. ډېر کوشش کوم، ډېر هلې ځلې کوم، خو متاسفانه ډېر کم کامیابېږو په دې حصه کې. یعنی د خاص لاسته راوړنه نه لرو، واقعا دا افسوس ده. په افسوس سره، په تاسو سره باید ووایم چې داسې مسایل شته، خصوصا هلمند ولایت کې.
تاسو ویلي چې تاسو هم په همداسې کورنۍ کې زیږېدلې وئ چې تاسو ته هم اجازه نه در کوله، البته ستاسو نورو خویندو ته. که تاسو د خپلې تجربې راته ووایاست چې تاسو څنګه وتوانېدی چې تر دغه ځایه راورسېږئ.
موږ تاسو هغه پښتو کې یو اصطلاح لرو چې خدای دې هیڅ خور بې وروره نه کوي. نو ما هم دغسې تکړه ورور، خدای دې غم نه راکوي، ژوندی دې اوسي، چې هر چیرې اوسېږي. اوس که څه هم سره لرې یو په فاصلو کې، موږ هلمند کې یو، دوی کابل کې اوسېږي، خپل د چوچیانو د سره دې خدای نه کموي. زما دغسې یو ښه ورور و چې ما سره یې اوږه راکړه او د ټولو کورنۍ په مقابل کې ودرېدله. ول زه پې باندې وایم مکتب ودې وایي، زه ورسره کوشش کوم، زه ورسره همکاري کوم. نو همیشه بې درس هم را سره ویل، زما سپورټ هم کوو، د ټول کورنۍ څخه یې ما دفاع هم کوو. تر دا اوسه پورې هم را سره همیشه زما سپورټر ده. حتی چې پوسټ کوم له ښه کمنټ اول ما ورور ورته ورکوي. خو دغسې موږ تاسو پښتنو کې یو دغه لرو، نو خدای دې نه دې وروره کوي، د ټولو خوندو سره دغسې یو ښه ورور مې درلود چې هغه زما سپورټ کړی و، زه یې همکاري کړی وم، زما شاته درېدلی و، او چې نن زه هر څه یم د هغه د برکت.
بله. آغلی احمد،
زه غواړم چې موضوع کې دغه اوس فیلیاله تاسو ته تشریح کړم.
مهرباني.
اوسنۍ زموږ خویندې نجونې دا په څه حال کې دي؟
مهرباني.
پر د مزرات سره که په مجموع کې دغه څلوېښت کاله جنګ زموږ ډېر بد تاثیر زموږ تاسو په خویندو په ژوند باندې کړی، ګر چې زموږ ډېر شهزاده ځوانان شهادت رسېږي د څلوېښت کاله د جنګ تومه ګرځي، په دې څنګه اجرتونه دي، زیرمناوې هم له بینې لاړې، خو متضرر زیات تاثیر ولې په خویندو په ښځو باندې کوي؟ همدغه ځوانان چې نن ورځ له بینې ځي، د یو چا به زوی وي، د یو چا به ورور وي، نو دغه په دغه حساب باندې د مشکلات په دې کې دي چې زموږ خویندې په اکثریت ولایتو کې، خصوصا په جنوب شرق ولایتو کې او په مرکزي ولایتو کې، اکثریت په جنوب غرب کې، دغه کسان هغه نه لري، نه ښه اقتصاد لري، نه کوم تجارت لري، نه کوم داسې دوی فرض مثال جایداد لري. وخت چې د دوی نارینه بیچاره په یا زمان یا خاوند یا هغه په شهادت رسیږي، نو هغه کوم مظلوم بیچاره ماشومان چې ورته پیدا کیږي پاتې کیږي، نو میندې واقعا له ډېر سخت ناورین سره لاس ګرېوانې. همدغه علت ده چې دوی خو تعلیم نشي پرې کولی، یو اقتصادي پانګه هم نه لري، کومه سرمایه هم نه لري، کوم کسب کار هم نه لري، کوم تجارت هم نه لري. نو دا بیچارهګان په لکه لکه په جهنم کې چې انسان ګرځي او رالویږي، په دغسې بدبختۍ کې دغه ماشومان رالویږي. د دې نتیجه یې چی ده؟ دغه کونډې بیچارهګان چې په ډېر فقر په بیچارګۍ سره دا اولادونه رالویوي، تر یو وخته پورې چې دا جینکۍ لږ را د چا خبره راغورګي چې لږ راغاتې شي، نو دوی دوی ډېر ستام لاندې دي، اقتصادي ستام لاندې دي، یا دا چې فرضاً ورور ساتي یا لیوار ساتي یا ماما خسر یا کاکا خسر یا فرضاً خپل پلار یا خپل پلارونه خو اکثره دومره ظالمانه دي، ماما او کاکا دي ورسره چې دوی اوسېږي ذاتي، بس دوی یو کس ورته پیدا کړي، بیا دغه وړکۍ جینکۍ په بڼو باندې ورکوي، دا وړکۍ جینکۍ سپینګیرې سړیانو ته ورکوي، یا همدغه سړیان چې کېږي ځانو ته بدل کوي، نو دغه بدبختي بیا دغه وړکۍ جینکۍ چې واده سوله دې زړې زړو سړی ته یا په بڼو باندې اکثر هغه موسنې یا هغه وفات شي، ذاتي دا بیچاره دا نور په نورو باندې روانه وي، دا د دې خاوند له بینه لاړ شي، یو یا دوه اولاده لري، ذاتي یو لوی ناورین مصیبت مان سره چې او د دې له څنګه هلکان چې دي هغه یا بیچارهګان چېرته په مسافري باندې لاړ شي، ایران ته یا بل ته یا هم دا کلیو کې، یا دا یې چې مجبورې دي له بدې ورځې غرو ته جګ شي، ذاتي یا پولیس ته لاړ شي، امنیت ملي ته لاړ شي، اردو ته لاړ شي، یو پنځه روپۍ پیدا کړي. نو نن ورځ د افغانستان ډېر غټ لوی مشکل دی، موږ عدم د تطبیق د قانون ده. که موږ واقعا وغواړو چې افغانستان پرمختګ وکړي، موږ واقعا وغواړو چې افغانستان مخکې لاړ شي، هغه وخت به موږ تاسو کامیابه اوسېږو چې موږ افغانستان کې اساسي قانون واخلو، تطبیق یې کړو. زموږ اساسي قانون جز د قرآن عظیم شان هغه پکېسته، یعنی داسې نه ده چې دا فضل له بل دین نه راخیستل شوی، یعنی په چوکاټ د اسلام دین کې دا قانون تشریح شوی، تفسیر شوی ده. اوس په اسلام ته موږ راواړو، علمي دین په نارینه او په ښځو فرض ده، باید زمینه سازي وکړي چې جینکۍ سبق وایي، میراث حق ده، باید زمینه سازي وکړي میراث ورکړ شي، د دې تر څنګ پورې نکاح باید په خوښه باندې شي، د طرفینو رضایت وي، کرالې دا قطر مد نظر نه نیول کېږي، د دې تر څنګه پورې بهترینه نکاح هغه ده دغه مهر کمی درال کې چې برخلاف جنکی خرڅېږي، نو چې دغه وخت د جنکی بیچارهګانې خرڅې شي، هلته استقلالیت نه لري، هلته چې هر حالت که د صحت له نگاه پرې راځي، که د اقتصاد پرې راځي، که بل پرې راځي بل پرې راځي، چون مور و پلار هماغه څوک چې وارثین دي هغو پیسې اخیستي، ذاتي دا بیچاره مظلومه د بدبختي کندې ته ورخطا کړي، له ځانه دفاع نه شي کولی، کورني مناجات منځته راځي. نو موږ یو کار شروع کړی چې دغه موږ کولی شو په دې کامیاب شو، د علما کرام په همکاري سره د پوهنتون استادانو شوراګانو دغه ولوله هم راټیټ کړ، د دې ښېګڼه به په دې کې چې موږ بیا کولی شو همدغه په شکل د نمونې سره موږ نورو ولایتو ته پلورونه ورکوي، دا پروسه هلته هم کامیابه شي. نو زیات موږ د دغې برنامې په امید کې یو یا ګانا ستونزه چې په دغو منطقو کې ده فقط جګول ورده او دغه د کندو د یتیمانو بیچارهګانو بې سرنوشتي ده.
بله آغلی احمد زی، لکه څنګه چې تاسې ته هم معلومه ده د ښځو شورا جوړېدونکې ده چې دې کې به ډېرې ښځې غړیتوب لري او په بعضې موضوعاتو باندې به د ښځو اړوند دې خبرې او پریکړې کوي او د ښځو په وړاندې ستونزې به له منځه وړي. ستاسې په نظر باندې په دا وروستیو دوو لسیزو کې چې کوم کارونه کوم بنسټیز کارونه ښځو دپاره نه دي شوي، دغه شورا به وتوانېږي چې له دې پاس هغه بنسټیز کارونه دوی ترسره کړي؟
دا اقدام د رئیس جمهور موږ هرکلی کوو. هغه په دې معنی باندې چې هغه خویندې دي موږ چې لاسرسی دولت ته نه لري، که هغه فرزند تعلیم تربیه بخش کې ده، که هغه په قضایاو کې ده، که هغه په مختلف بخش کې میراث ده، که د دوی فرزند مثال بعد کسان په شهادت رسېدل، حقوق دي، نور دي، نور زیات تعلیم و تربیه ده، تجارت ده، فرزند مثال مختلف بخشونه دي. یعنی دغه شورا کولی سي د سمو پریکړو په اساس باندې اینا مظلوم بیچاره خویندې د خپل وزر لاندې ونیسي یا پوشش لاندې ونیسي یا کوارې کي چې د هغو تر اوسه پورې چا غږ نه ده اورېدلی، دوی هغه څه په حساب د تعلیم و تربیه یي، که صحت یي، که تجارت یي، که حقوق کې به حقوقي بخشونه یي، که میراث یي، که فرض مثال مختلفو بخشو کې. یعنی زه د دې شورا ډېره زیاته هغې یم خوشبینه یم چې لکه فرض مثال شورا وزیران اوس هغه کوي. هلو،
بله اورم، مهرباني.
و شورا وزیران فرض مثال پریکړه کوي، خو دا پریکړې د مملکت په سطحه د نارینه او ښځې پکې دي، خو اکثره په داسې پریکړو کې هم زیاتې ښځې متضرره کېږي. ولې د دې شورا په راتګ سره که دوی واقعا واقع بینانه کار وکړي، بې طرفه کار وکړي، تعصب ونه کړي او په زمین کې دولت دوی حمایت کړي، هم اقتصادي حمایت کړي، هم سیاسي حمایت کړي، او دوی ښې ښې برنامې جوړ کړي، ښې ښې پلانونه جوړ کړي، ښې ښې طرحې ورکړي، نو زه لبیک ورته وایم واقعا دا شورا به ډېر زر به ښه نتیجه ورکړي. خو شرط به دا وي چې تعصب نه وي پکې، خشخوري نه وي پکې، قوم پرستي و زبان پرستي و مذهب پرستي و دا قصې نه وي پکې. د واحد افغانستان د مظلومو د ښځو لپاره سمې طرحې دا ورکړي، انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې دا شورا به ډېره کامیاب وي. او لکه دغه معاونین چې اول وار رئیس صاحب جمهور وویلې چې زه به ولایتو ته معاونین ورکوم، همدغه معاونین صاحبانو چې د دوی قرباني وه، د دوی مبارزه وه، د دوی صداقت و چې دا برنامه کامیابه شوله، اوس څلور درسو ته د افغانستان رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې دوی هر ولایت ته باید یوه معاونه زنانه ورکړې شي. نو دغه شورا هم که په همدغسې په بې طرفي شکل سره او په یو ښې طرحې سره او په یو قوي وحدت سره منځته راشي، فکر کوم نتیجه به مثبت وي.
بله آقای نیازی، آقای قمر نیازی، دغه شورا او دې ته ورته نورو اقداماتو ته په کتو سره به ستاسې په نظر دا شورا څنګه یي، یعنی څومره به د ښځو لپاره دا ګټه وروي؟
زه هم د احمدی صاحب په تاییدی باندې ډېر امیدواره یم ورته، یعنی واقعا زما په شمول به ډېرې ښځې د شورا ته امیدواري لري، ځکه چې موږ په میده میده کارونو باندې پیل وکړه، یعنی د کوچني ټولنو څخه د ښځو نهادونو څخه مو پیل وکړه، بالاخره موافق په دې سولو چې یو داسې شورا منځته راغله. او د جمهور رئیس صاحب څخه ځانګړی مننه کوم دغه ستاسې د راډیو د لارې څخه چې واقعا ښځو ته قدردانی ورکړی، ښځو ته ارزښت ورکړی. د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه دومره ښځو ته هیڅ حکومت یا هیڅ دوره د ریاست جمهوري نه هیڅ دوره د پادشاهي دومره ارزښت ورکړی لکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ورکړی د ښځو ته. دغه اجماع ملي زنان، دغه دوه مشورتي لویه جرګه کې چې د ښځو ونډه پکې ډېره وه، دغه حالتونه باعث د دې سو چې داسې یو شورا منځته راځي چې دې شورا ته موږ ډېر واقعا بیرانه ورته منتظر یو او ورته په تمه یو چې واقعا زموږ غږونه به په دې شورا کې هغه غږونه چې د یووالی غږونه یي، هغه غږونه چې دردونه پکې دي، هغه غږونه چې ملهم ته اړتیا لري، د دغه شورا د لارې څخه به انشاءالله ملهم ګذاري پرې باندې وسي. او د خزو ستند ته به د پای ټکه کې خودل سي ان شاء الله الرحمن.
بله اغلی احمد زی، تر دې د مخه د جمهور رئیس یو بل اقدام چې والیانو ته معاونان خزي ور معرفي کولې، د جمهور رئیس دغه اقدام ستاسو په نظر باندې څومره تر دې د ما چې البته پایلې ده څومره بریالۍ ده تر دې د ما او څومره پر ځای ده، یعنی کوم کسان چې ګمارل شوي دي ستاسو په نظر باندې یعنی دا پر ځای دی؟
ما مخکې درته ویلې واقعا چې رئیس جمهور هغه کوم ابتکارات د اوله دوره کې وکړل اوس کې باوجود دي چې ډېر زیات دی جنګ کې مصروفه ده او ډېر زیات دی په سیاسي مخالفتو کې مصروفه ده، دی ډېر زیات په منطقوي رقابتو کې مصروفه ده، بیا موږ د دې ډېر قدردانی کوو. واقعا داسې کوم کارونه شروع کړي دي هغه ټول په جای دي او زه له خویندو نه ډېره مننه کوم او قدردانی کوم چې د رئیس صاحب جمهور کومې طرحې ورکړي دي هغه په اصطلاح دوی هغه خپلې وظیفې ته تعهد لري، لکه یوه جمله یې همدغه مرستیالانې دي چې له هرات نه را شروع شوه، له هرات وروسته کابل و، هغه ننګرهار و، بیا پکتیا و، بیا فرزند بامیان و، بیا دایکندي ده. یعنی واقعا د موږ دغه خویندې چې راغلي دي، لکه مخکې چې ما تاته وویلې چې مخکې د مال راتګه پکتیا ته هېڅ ښځې جرات نه درلودې چې هغه دولت ته راشي، یعنې هغه ته بیخي کفر ښکارېدي چې یوه ښځه به څنګه د ولایت مقام ته راځي. نو نن ورځ موږ چې یو برنامه ولرو په جوپو جوپو جینکۍ ښځې په ډېر اطمینان سره راځي. دلیل یې دا شی ده چې موږ دلته زمینه سازي وکړه، موږ اعتماد سازي وکړه، موږ اعتماد سازي په دې باندې وکړه چې موږ د منطقې د فرهنګ ته مې احترام وکړو، موږ متنفذینو قومي ته احترام په سترګو کښې نیولې، دستور احترام لرو، موږ علما کرام سره ډېرې ښې روابط لرو، موږ یو دسیو سیستم اغېسته چې نن ورځ دغه اعتماد حاصله شو، یعنی خلک په دې باندې پوه شول خدم کولی شي د اسلام په چوکاټ کښې د خپلې منطقې د دستور مراد کولو سره هغه کومه علمي پانګه چې لري یا کومه تخصص چې دوی لري یا کومه تجربه چې دوی لري یا کوم هغه چې دوی لري دوی هم کولی شي د خپل ورونو تر څنګه پورې دوی کار وکړي، او دغه زمینه مساعده شوې ده. د همدغې خویندو د مبارزې او د دغو مسایلو په څنګ سره اوس رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې څلور درش ولایت وټاکي. داسې نه ده چې موږ ستونزې نه دي لیدلې، په ما د موږ په دفتر باندې موږ زه چېرته یم په پکتیا کښې موټر بام وسو، د موږ د مرګ هېڅ نه و پاتې، د په سلهاو وار کمین سره مخ شوي وو د په لاره کښې، فرضاً هلته چې ده موږ داسې په جرات سره ولسوالیو ته نه سو تللی نظر د امنیتي شرایطو نه، داسې هغه پخواني کومکونه نه شته. فرض مثال پخوا به خارجیانو ډېر کومک او د ښځو بخشو کښې هغه وافره کومکونه نه شته، یعنې ستونزې شته داسې نه ده، خو موږ هغه ستونزې نه بولو. موږ کوم فرصت چې لرو، کوم صلاحیت چې لرو، کوم فرصت چې لرو غواړو چې له هغه فرصته موږ مثبت کار واخلو. در حال کښې داسې نه ده چې هېڅ ستونزه نه شته دا نه شته، موږ دغه فقط د موجوده فرصتونو استفاده کوو، او زه د دغو ټولو خویندو قدردانی کوم چې دوی دا برنامه رئیس جمهور ته ورکړې وه، دوی کامیابه کړه. رئیس جمهور نه غواړم چې دوی باید تقدیر کړي دغه اولین مرستیالانې وې چې په افغانستان په سطحه باندې دوی خپل د کوم هدایتونه چې ورکړل شوي، کوم لهې وظایف ورکړل شوي، دوی واقعا دا کامیابه کړي په مخ په وړاندې لاړه. اوس راغلم شورا ته، شورا هم دغسې یو رئیس جمهور ته حکم ورکړی شورا تاسیسېږي. دې شورا نه هم هیله لرم چې دا یو ملي شورا وي، دا واقعا د ښځو د درد لپاره کار وکړي، ښې طرحې ولري، دا یوې منطقې لپاره نه وي، دا فرض مثال د افغانستان هغه لرې ترینه نقطه چې د بدخشان د هلته هېڅ بیخي بربریت روان ده، یا هغه لرې ترینه نقطه د مزار، یا لرې ترینه نقطه د تندار، یا د فرض مثال د کونړ، د ننګرهار، د جنوب، د خوست، یعنی مختلف فرضاً بادغیس، نیمروز، سرپل، تخار، موږ د ټول مرکز د ټولو باید په دې کښې دا ټولې ښځې باید په دې کښې خپل ځانونه وویني، پوه شي چې دغه شورا د ټول افغانستان ده، یو ملي شورا اوسېږي. هر یو لخپل علمی پانګنه لخپل تجربینه لخپل صلاحیتنه مناسب جای ځان ته کې پیدا کی او خدای نه خواسته دې بایس دې نه لکه څنګه چې مرسته اعلان ریسب جمهور تعین کړل نو د دې له کومې ورته مننه کوو واقعا ریسب جمهور دا ښځو ته ډېر رستور کړی ده خیر ستونزې به وي خو دغه شورا د دې شورا هم په همدغه شکل باندې کامیابي غواړو او کېدای شي چې موږ یوازو مو اوسېږو موږ لکه څنګه چې پنځه دس کاله کار کړی ده او ملي فکر هم درلود وطن باندې زړه خوږېدلی د وطن په مظلوم خلکو باندې زړه خوږېدلی.